ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کی او دا کار شوی دی. اما دا ورندیز کدای نسی سره نسی ویلای چې دا د انسان تر طرغه عقل او تر انسان تر تدبیر لا به صلاح خارج دی چې دی وکولای شي چې ورندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینی وختونه مسله علایم کولای شي ورندیز د علایم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان ماول چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بندونه جوړ کړي استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړي کړي. نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخره تداوی ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي ادارې کې یو شوبد په نوم د شوبد پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجيب الله تر سقوط مخکي مونږ دولوله او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې وو او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع شوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکولی دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریبات مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قدرتي پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسله دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا هغه ویل چې موږ ځینی توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې مو بجه مشوي چې هغه وباسو. نو دغه چې به کته سو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی سړکونه ماچی سړکونه ماچی خو دغه باوجود هلته چې ځای کمی د قدرتي پتون پوڼان د مبارزې داري دغه خپل حالې زلي وکي خو د پیښور نه د اسلام آباد نه چې هغه تمرستي ورزینو ډیر تاوان نړولي. نو زما هم دغه پښتنه وستاس نه چې په افغانستان کې کڅه هم نادم سه بیا اوسه یادونه وکړه خو روسي بارانونو سیلابونه هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړی دي لارې یاغې بندې کړی دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
جګورنې بیا عملیات څنګه دی هلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنو سیمو کې د ستې سي ل اورزګان سم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړې دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نس سي ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي سي د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري سي په دې برخه کې ځانونه وښوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوونه کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وب په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډ ویډیو ده د WFP په دغه لنډ ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانډ کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400 کیلومتر ډیر ویالي جوړې کړې دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نشته خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنوس زینو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوور نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنوس سیمو کې خوړشته سیل اوبر ازي په غتیری شي لیکن په جنوس سیمو کې اوس فرضاً ل سروبي مو راپور درلود الته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څه هم سړک ډیر لوړ وتره الته سره ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخده دي چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرز اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې دا چې وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده ات 15% افغانستان غرنې واته نه دلته دا کې دای شي چې دایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شیراسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر دغه سیلابونه څو کورونه جوړ نه کړي او تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باندې چې هر واد دې لپاره باید آماده ونی سی او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي وسوګوري زه تیر کال جلریس څخه تیر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی او روشا چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه کڅام سنو اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي هم متاسفانه چې خلک دا شان په سال دا نه مراتی او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سنتاینسی او خلک پرې نګدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل شهروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کلم خیم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو دې چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي پدې ولې کې په هر سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څاپه استلې یو د قطر د لاسین چې قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چې راځي ننوزي زمزکی ته هم دمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استلا په سړک باندې دا او به نه راوځي هم 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 ګټل سي هم تاوان رسي ولسته دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي خو سب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورینو په خبر پښتونخوا کې زیاتره خارسي مو کې منګا دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه غوي چې منګا خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزلې کې یا چې بارانو راشي نو که پرسکه تاسو پرسه ځکه کورونه جوړ کې چې هغه خړونه راشي وڅ خړونه باران کې په اوبره شغه که یو خوغه کورونه وي سي نو بل خوغه بوته هم مخه بند کی دغه وبر راوخیږي نو خلکو دغه باوجود هغه چې خلک نه منیا او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې از مخبل از مکه چرته کور جوړو ما د ریاست څخه کار شو د دین علاوه ک تاسو وګورئ نو په کم د پیپونو ذکر چې دیو کومګه ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخ ته د پیپونه جوړ شوی دی پر نالو کې وستل شوی دی پلونو کې وستل شوی دی نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخ ته په نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نو وب خپل سړک تر وخیږي نو د خلکو ذمہ جوړیږي په دې
دغه ستوزه په افغانستان کې مشته د نادب صاحب ته ډېر معلومه مثلا د افغانستان په شهرونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالی دی مثلا پیپسی وڅی یو بوتل کې شای واخلی او هغه کثافات تلته په هغه ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کاندې وی چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي نو دا دوه مخه تعقیبه یو یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه ترځه کړي او بل مهمه موضوع دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د سیل مسیر د دسه خوابن یو سیسه الته جووري کاندي وي دا به دی وبوله لاندې سچ سره مرسته وکي آیا عام خلګم هم دا کار کولای شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکي
شاو څو دا تعمیرات چې جوړیږي ما دا وړاندیزم کابل شهروالي ته وکي اته ایرات شهروالي ته چې کتا سي دا غټ تعمیرونه جوړسي دلته مش په لندن کې د خپل خپل کور مې دی مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکړې د مزیک لاندې او پچوشته یعنی به خید عمومي دغه تم نه زی دا درناش ته نه زی نه دلته زی دام کدا چی دا کار وکي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو او پچوشته نو دا مرسته کولای شي دا اوبه بل اخره تقسیمېږي داسې سیل په
حساب باندې د کیږي او بخښه نادم صاحب او بخښه خبرمن دغه اوب چوش نوم ستاسو ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کوي لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې الته څو
جوړ دي ډیر ارزان فقط یو لار ورته کني او ځای فقط اوفر کوي ډیر نه چې د دیش مته د یو لاس 15 متره کې دوی وکني دا خامم زکه ته ورسی به دغه اوب نه نوځي
یعنی دغه ځای باید لکه د چاپ رقم باندې خالی وي تشوی.
او کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی واړه می اقل مثلا شل سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي نادم صاحب
او مخې دا خو به زمنګ زینو کې دا مسله جوړی چې کم لند دیوالونه وی آبادی وی غیتم تاوان نسې چې دا کم د کیوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان نسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالوته دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالوته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېر ګټه رسی دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي هم د سلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وزي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي یو خوشبختی دا ده چې بر صاحب چې کابل او دیني ولایتونه چې اوس په خوا ودا پیپسی بوتلونه چالوس خوشبختی داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه د پاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک وغورځي یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټ هم ده مثلا دی دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړيږي دا نور بیا بوتلو دا اوس بیا علیحدہ ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډېر شری که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه دمانه چا وغوښته چې زه ولاړ سم زه ولاړم کابل ښاروالي ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکي نو دوی داس کمپنیګان استاد فابریکې جوړیږي اوس کابل ته تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی او دا ګټه ده چې اوس په ولوت خلک به ډیر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سین کې دغه وسط او بوسات ډیر لوړ شوې ده د کابل په سین کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یا ولایت اراده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو لمخې سین ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ډاکره
بالکل په خاص وګل ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تربیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوی چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکیږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم وبو پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه د ادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه د لکه محمد صاحب چې وایي مثلا پتیرو ټول سيزو کې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخه ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت هم دا هم بي کثرنګ
او ما چې دا وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې آتا د دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکي دغه پر ځای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای دیږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بی فایده نه دی هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا د ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځنه کیږي دا څه نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه په فابریکې چې دوی کولای شي ریسایکل کړي برته په نور ځای کې څه استفاده وکړي
شبر صاحب څنګه د دم صاحب د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي کوم نوې ډیمونه جوړو نو هغه مدونه خرچنه راځي څونه چې ډیمونه پاکول راځي نو هلته کې چې کوم په هانس زموږ خبرې کیږي نه غو چې دا ځنې کمزوري هوادونه یا حکومتونه چې دي هغه دا سیلابونه دا قدرتیا پتونه دا د ګټي او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خبر پښتونخوا کې چې کوم تاوان شوه دي نو دغه لپاره د خبر پښتونخوا علاوه وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاری کړي دي نو کدهغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړل شوی نو په ځان خړ ډېر د خبر برابر کورونه جوړ کړو د دې مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې د سیلابونو راغلی نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو کدهغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړې وي دا چې کوم حکومتونه وسلانه نو کېدې شي چې دوی دا بس کورونا خپل نقشه باندې جوړ کړو سمزته جوړ کړو خو زموږ چې په هان سره خبرې کې پسې مکه نو هغه چې کوم کمزوري هوادونه دي هغه دغه سي قدرتې پتونې هغه د پیسو دراټولول یو وسیله ګرځي
نادم صاحب کته سو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه ترابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخاوني ول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانه کړی
ما خو مخکې وویل چې دا مسیر د سیلابونو تعین دی صحیح دی چې دوه کاله درې کاله پنځه کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا اته کاله یا لس کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی دا
خلک بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه راغلي
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلي چې په کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سره چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې دا کیهاني تایقات یا فضائي تایقات تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ مثال در کوم تاسو د آمو سین و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضائي عکس ته چې وګورئ تاسو ته خې چې د کم ځای د بستر کم ځای ته راغلی یعنی دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه کچيري یو تایقاتی مراکز وی دغه عکسونه واخلي دوی بيخي په واضح توګه لیدلای شي چې مخکي سره کم وغوس څنګه تغیرات راغلي دي. یعنی دغه تغیرات پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسی ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه ونیسي.
نادم شبو بخي دا حکومتونه جدي ولي نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخدي د 15 سال وخال خو دغه د جنگونو مخکی مثلا نفوسم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس له دې چې څور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله، بیا پس ته په اصطلاح مجاهدین چې رااله دوی خو هم د جنگ کې اخته وو، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره اسان مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادم صاحب وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو مام یو 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي او چرال رابران ټول فساد دغه زکر او افغانستان ته انتقال کوي. متاسفه
د دې له خطر چې دا بحث راغوند کو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولای شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډیر ښه، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي بعد اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم. د بند جوړیدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړ. دا سم له لاسه 2023 کال دی، له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولست څنګه
استفاده کوي؟ صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه زین ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو د سیلابي اوبو چې کمی دي باید چې د لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه نه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته،
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
او زه نه زه فکر هغه خو بخیل سید چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلی تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي دوی دي دغه بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه درې کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دغه د یو غټ ستراتیژي د پاره دومره وخت نه دی چې وکی، پدې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په کچه ده هم د ګاونډیو په کچه ده. هر څه چې اوبو ذخیره شي، ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده، 15% غرنۍ هیواد ده. هر څه چې اوبو ذخیره شي هم د باغ د تولید لپاره ښه دی، هم د اوبو د ذخیره لپاره، هم د محیط زیست د تغییر لپاره، هم د ګاونډیو په کچه، هم د افغانستان په کچه ده. که دا کار وسی او دوی باید دیتا اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته هم خیر مونږ د پاره بخي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره و. تر بلې خبرونې مو خدای مان.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته به انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلم او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسید، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره هم ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسې ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربه په اساس فرق ولري. ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زکړی دی هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دی او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدئ.